السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سربریم او د ازادي رادیو د خبرونه د محمود ضیا منصوري په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډيري برخه کې اونیز پروګرام روغتیا د ژوند شتمني او روح تر هر څه د مخه پام وکړي د دې ساعت مهمو خبرونو ته. په افغانستان او پاکستان کې سیلابونو ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله او زیات مالی تاوانونه رسولي. په کابل، پروان، لوګر، میدان وردګ، خوست، پکتیا، پکتیکا، لغمان، زابل او ننګرهار کې د تیرو څو ورځو سختو سیلونو لږ تر لږه 15 کسان مړه او 8 نور یې ټپیان کړي دي. دغو سیلابونو یو اویا کورونه بشپړ او 122 سرسري تخریب کړي او دغه راز زرګونه جریبه کرنیز ځمکه له منځه وړي. اخوا پاکستان کې بیا د سیلونو له امله د وژل شویو کسانو شمیر 45 ته رسیدلی او لسګونه نور ټپیان دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي جون میاشت کې څه باندې 213,000 افغانان له ایران راوتلي دي. د ادارې نن په یو اعلامیه کې لیکلي چې ډیری د افغان کډوال له ایران په زور ایستل شوي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د افغان کډوالو ډله ییز اخراج به په افغانستان کې بے ثباته وضعیت لاپسې کړکېچن کړي. د هند په مرسته لسګونه افغان معلولینو ته مصنوعي پښې ولګول شوې. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند راندیر جیسوال پرون په خپله ایکس پاڼه دا خبر ورکړی. هغه لیکلي دي چې د هند د یوې خیریه موسسې جی پور فوټ لخوا 15 افغان معلولینو ته په بریالۍ توګه مصنوعي پښې نصب شوي دي. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر وایي د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مشر رافایل گروسی او دغه ادارې څارونکو ته هیڅ ګواښ نه دی متوجه. امیر سعید ایروانی له سی بی ایس خبری شبکې سره په خبرو کې ویلي تهران به هیڅکله د یورانیمو په خول ونه دروي او په خبره یې د دې برخې څارونکي په خوندي شرایطو کې اوسیږي. د ویلي اوسمهال د څارونکو فعالیت ځنډول شوی او نشي کولای اټومي تاسیساتو ته لاسرسی ولري. تر دې وړاندې د کیهان په نوم یوې ایراني ورځپاڼې د رافایل گروسی د نیولو او اعدام غوښتنه کړې وه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی پر رافایل گروسی د دې لپاره نیوکه کړې چې د ایران پر اټومي تاسیساتو د امریکا او اسرائیل بریدونو په اړه چوپه خوله پاتې شوی وو. او امریکایي چارواکو د هغه وسلوال بریدکونکي جسد پیدا کړی چې د اطفایي پر کارکونکو ډزې کړې وې. پیخه د امریکا په وخت پرون ماسپښین مهال واشنگتن سره پر پوله د آیداهو په ایالت کې رامنځته شوې. ګمانده دی چې بریدکونکي لومړی ځنګل ته اور اچولی کله چې د اور وژنې کارکونکي هلته ورسېدلي پر هغوی یې ډزې کړې دي. د غورډزو کې چې د راپورونو له مخې له پولیسو سره تبادلې یې 2 ساعته دوام وکړ د اطفایې 2 کارکونکي هم وژل شوي دي. د برید کونکي جسد په غره کې له یوې وسلې سره یو ځای موندل شوی. د برید لامل او انګیزه لا معلومه نه ده. د خبرونو پای
روختیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
السلام علیکم. په افغانستان کې د ګرمۍ صفه او همحاله ورسره د غیر ساري ناروغیو ډېرې د ایمرجنسي په نوم یو بنسټ ویلي افغانستان کې د شپې ورځو کې غیر ساري ناروغي ډېرې شوي. د ګرمۍ صفه او د ناروغیو د ډېرېدو اندېښنې داسې مهال راپورته شوي چې لوړاندې د روغتیايي سیستم د کمزوري او د برېښنا په ګډون د یو شمېر نورو اسانتیاو د نشټوالي شکایتونه ډېر دي. ګرمۍ او غیر ساري ناروغي څومره سره تړلې دي؟ ګرمۍ او پتیر بیا د لمر مستقیمه وړانګې د انسان بدن او په ځنګړې توګه د ماشومانو بدنونو ته کوم زیانونه اړوي؟ څنګه ځان له ګرمۍ او جلوهلو څخه وژغورو؟ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې پر همدې مسأله خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودینیم او را سره میلمه دی په جرمنی کې د عمومي طب متخصص ډاکټر اکرم ملکزی. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونه سره اړیکه ونیسئ. له استودیو سره د تماس شمیرې دي 00422012501. یو د واتس اپ شمیره هم درته وایم که چیرته انټرنیټ لرئ کولای شئ چې زموږ واتس اپ شمیره ته اړیکه ونیسئ. دا شمیره ده 00422301. یو شمیره اوریدونکو لوړان دي په واتس اپ کې راته خپل پوښتنه را لګلی، هغه به د خبرونه په ترڅ کې اورو او ډاکټر صاحب ورته خپل ځوابونه وایي. لنی کمرغه چې ډاکټر صاحب ملکزای هم سټوډیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځي پایل لدینه وکړو چې نن سبا په افغانستان کې خصوصا پلازمینه کابل او د غراز جنوبي او شرقي ولایتونو کې د ګرمۍ څپه راغلي، ورسره همحاله په ځینو ولایتونو کې سیلابونه هم راوتلي. د ایمرجنسی په نوم یو بنسټ چې روغتیایي چارې مختوړي خبرداري ورکړي چې غیر ساري ناروغي هم زیات شوي. آیا د ګرمۍ او د ناروغي ترمنځ کوم تړون شته، لکه څنګه چې په سړه هوا کې ځینې وایروسونه فعال کیږي؟
نورین صاحب سلامونه. د جواب لپاره باید ووایم چې ولې نه، په ګرمۍ کې غیر تیریدونکي یا نه تیریدونکي غیر ساري ناروغۍ هم زیاتېږي، البته د هغوی شمېره ډېره ده. یو شی چې بی حده زیاتې هغه ته په جرمن ژبه کرایز لابورتو یا داسې باید ووایي چې د هغه شی چې د زړه سکته سړي ته پیدا کوي، هغه شی چې انسان په ځمکه غورځي یعنی فشار ټیټیږي په ځمکه الیږي، او هغه کې برخه کې نور ناروغي وایم، د مثال په توګه غوږو بنګارې زیاتیږي، سرخوږی زیاتیږي، سړی ته کانګې سړی ته ورځي. نو دغه څه ډېر د نور ناروغي دي چې دا نه تیریدونکي ناروغي دي او بلته ګرمۍ کې پیدا کیږي. ووالینا
ښه، او ډاکټر صاحب راځي چې هم د ګرمۍ کې لږ زړه تام شو او سبب اوریدونکو ته نوبت ورکو. په ګرمۍ کې کرناکله داسې غونه کیږي وای فلانای سړی جل ووه، خلک داسې فکر کوي چې وبنه دی ورسېدلی. په طبي اصطلاح کې دا څنګه دی، یعنی د طب له نظره دغه جل وهل څنګه موضوع ده، څه ډول موضوع ده؟
لوژن صاحب په دې کې په اړه ډېرې کته ګورګانې دي. نو زموږه به دا چې وایي چې یو څوک د مثال په توګه ګرمي شوی دا کدا چې وایي لوژن صاحب موږ تقریبا کال مخکې دا یو خبرونه درلوده، ما یو خبرونه اوریدونکو ته وړاندې کړې وه. نو ځینې اوریدونکو نه پېنګ تکراری بچی راشه، خو بیا هم کې احتیاط وایم که کوم اوریدونکو د دې لپاره ځواب لري. نو دا چې وایم که چېرته یو کس دی دا هغه یوازې سر کوپړې مرګه ده او لاندې بدن بالکل یو یخ سی کده، مثال په توګه وګورئ یا یو لکه فریزر غوړي یخ ځای ده، یوازې کوپړې مر وه ټول بدن خو پورا په مرخې ته یخ ده، هغه ډیر خطرناک ده. او یو کس چې ټول بدن مرګه ده او کوپړې بچتا یخ ده، دا ډیر خطرناک دی. نو دا ځواب په یو ځل بیا تکراری کوم چې اوریدونکو ته پیډو اوس باندې شم ستاسو ځواب ده. نو دا څه ووایم چې البته دا مختلفي کټګوري ګانې دي. یو کس ته د مثالو ګرمۍ وهله، اوس پښتنو کې چې ګرمۍ څه شي مطلب مر ګرمۍ وهله ده او کوټه یې ډیره توده کړې ده جمعه ده، دا به هم یو پښتنې چې اوریدونکو ته به پیډو د مثال په توګه یو څوک ته خپل کوټه یې په ژمي کې تومره توده کړې ده چې تلويخ 45 درجه ته په ګرمۍ کې یعنی کوټه یې توده کړې ده، توده ده 45 نه زیات حتی 45 حتی 45 درجه ته خپل کوټه په بخاری باندې توده کړې ده. یو بل کس ته په اوري کې په مارکی تقریبا 45 درجه ګرمه ده، آیا کومه ګرمي زیاته ده؟ خطرناک ده. هغه ګرمي چې په مارکی ده درجه خو نه شته، او یا هغه ګرمي چې په کوټه کې ده ژمه ده یو د بخاری دلاري ده. نو اوس نو لکه ځواب په لکه آسانه کو ته چې به وایو چې دا دې پورې ده چې آیا یو چا بدن چې ده خپل تش بدن یې تو دغه چې تود شوی ده چې ګرمي کې، او یا دا چې تننه بدن یې یعنی دا چې خپل ترمامیتر باندې کته هغه حرارت وګوره هغه مو سر پورته شوی ده. نو دا وایي چې یو چا ګرمي واله ده کمزوري شوی ده ګرمي لاسه هغه دومره خطرناک شوی ده، او هغه څوک چې بعد اسی شوی ده چې بدن یې تننه د خو تود شوی ده که ترمامیتر باندې وګورو چې هغه او تبه چې ډیره شدیده تبه لري، مثال په توګه څلویخ یو څلویخ کله حتی دو څلویخ درجه ته هم ځین انسانان دي چې دا وایي د بدن تودوخې پورته کیږي، نو هغه بل بیخې د مرګ حالت ده. نو دا وایي چې دا مختلف شی نه دي، یو ګرمي وهل دي. نو بل په اروپا کې موږ چې څو کټګوري ګانې لومړی دا وایي چې ولا د خلک څه دي ګرمي د لاس استریم ګرمي استریم کایمه رښتیا چې په ګرمۍ سړی ته هر قدم ته ښکاری لکه غره ته چخیږي، دا چې ګرمۍ بازار کړی دی. یو دا دی چې یو څوک ګرمي وهلې ده داغه ماده د چي لکه جلد انرژي شې داغه چې ده تخپل د ننه د بدن حرارت هم سر پورته شوي ده او دریم شې چې ده هغه یو چا مر وهلې ته مر وهلو تاوان بیا زختې ده اوس به نو موږ ما یو پوښتنه وکړه او ځینې کې د موقع ورکو که څوک راته د دوه پوښتنو ته ځواب لري هغه راته وایي کني نو موږ تاسو به خپلو پوښتنو ته ادامه ورکړي
و ډاکټر صاحب اوریدونکو سټډیو سره وصل دی اوریدونکو سره زه خبره کوم د دې پښتنه به وورو به بیا دغه اساس پښتنه هم ورته مخته کو چې څه وای استړی مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو ناوړی مهرباني خبري وکي غږ مو وصل دی فکر کوم دغه اوریدونکو سره اړیکه کیستون زده ډاکټر صاحب دغه د جلوهلو او المروهلو توپیر ستا یا د ګرمۍ وهلو او جلوهلو راځي تاسو مخکې او څه واضح کړ چې هغه د بدن حرارت ډیر مهم دی چې بدن ته حرارت لدی باندې خو ورغلی دی او که خپل دننه بدن ګرم سوی دی یا ته به پیراغلی ده دغه د باندې حرارت خو معلومیږي چې یا به د لمر له کبله وي یا هم مثلا د بخاری د تودیدو له کبله په ژمي کې یا هم مثلا یو څوک په موټر کې مثلا کینی یا موټر ډیر لمر سور کړی ممکن اوریدونکو سره دا پوښتنه هم وی چې دا د انسان د بدن د ننه ګرمي یا تبه دا څه ډول رامنځته کیږي وینه ګرميږي د انسان کې وینه ګرميږي والی ګرميږي یعنی کوم عضلې دي یا کوم برخه د وجود چې په تبه کې رول لري
که لومړی خدای دې چې کله چې ګرمي شي یا د بخارې دلاري او یا د لمر دلاري د انسان بدن او سره توجیهي همدغه تودوخي بیا په قراره قراره ته وینو ته هم ځي دا یو دلیل شو دوم دلیل بیا دا دی چې د انسان په بدن کې چې وګوره لودین چې یو شی په ټریم چې کله چې یو ځکه په افغانستان کې بل دنیا کې ګرمي ډېره وي هغه شتمن کسان داسې کې چې ځان د یو ایر کنډیشن اخلي یعنی کوټه سړون کې اخلي کوټه سړیږي نو هغه د کنډیشن خو نو خدای پوجات کرنے کې یا به برېښنا به لګي یا به په تیلو باندې یا به ګاز یو شی باندې لګیږي مصرف کوي کنه نو انسان چې وګوري لودین چې خپل بدن کې هم یو ایر کنډیشن لري که اوس پښتنه وکړي ایر کنډیشن ته بدن چیرته ده نو هغه به وایم چې د انسان ایر کنډیشن د انسان په پوستکی کې ده یعنی دا چې د انسان په پوستکی کې په ملیونونو ریسپټورن دي ریسپټور دې ته وایي چې یعنی خبر ورکوونکی نو دا چې مطلب مې دا ده چې که چېرته مثال په توګه یو تبعی باندې یو انسان لاس وکړي نو د انسان لاس کوم بیا ځای په ځای یا صبر خو نه کوي چې کله چې انسان لاس سکروټه باندې تور شو په ځای لاس یې څه کوي بلکې لاس کولو سره چې تودا ده ځان یې څه کوي ولی د انسان په پوستکی کې یو شی ده خبر ورکې چې حالا دا تود ده تیشتکا نو انسان په پوستکی نو ځای کې هم داسې شی شته کله چې ګرمي شي نو مغزو ته خبر ورکې چې سره ګرمي ده ته ځان ته نو ساته ها اوس نو ایر کنډیشن خبرې مو په چې د انسان پوستکی ده څه شی ده نو کله چې پوستکی احساس وکړي چې ګرمي ده نو د پوستکی نه خبر شي مغزو ته ډیره سخته ګرمي نه سره یو چاره پکار ده نو ایر کنډیشن دې چالان کړ د انسان ایر کنډیشن څه شی ده خوالا ده انسان خپل خوله تولیدي نو کله چې انسان خوله تولید کی به انسان لږی اخیږي د دې لپاره چې وزم کې په دې باندې خپل شی لودین سره یو مثال درشو ک یو تاوت تبی دا یا تیګه دا هغه باندې او بو واچو آیا تبی سړیږي کنه سړیږي هو دې دې سړیږي انسان بدن هم درته کله چې انسان بدن تود شو نو خپل انسان په پوستکی باندې او با چي خو بهر نه خوب نشته خو خپل بدن نه خوله کوي همدغه خوله دا معنا لري چې پوستکی د انسان لکه یخ شور باندې یعنی خپل ایر کنډیشن چالانی کی د انسان خوله کوي او انسان د بدن بیا لکه څه سړی ہو سره اوس مخ کې خبره بیا راغله دي د پاره چې دغه خوله چې انسان کوي انرژي ځای کوي یعنی هغه ته ډیره انرژي پکار ده نو قوت پکار ده په دې اساس باندې نو خپل همدغه انرژي تولیدول چې خوله جوړوا او اوبه بخاروا انسان دومره بدن تودی په انرژي تولیدول باندې چې د نن نه هم به انسان بدن تودیږي وسره نو دا مې اوس نو باید فرق وکړو چې کچېته د انسان تش ګرمي شوی اصل اکسس شوی ده دا دومره خطرناک نه ده نسبتي ته چې تر نه بدن تود شي. نو هغه چې تود شي دا معنا په سړی باید فکر وکړي چې ډېره سخته تب یې نیولې ده، او موږ ته معلومه ده چې تبه چې څلوېښت درجو نه پورته شي بیا نو هر چا ته خطرناک دی. نو کله کله داسې کېږي چې ګرمۍ د انسان د حرارت درجه د څلوېښتو نه نه یو څلوېښت دو څلوېښتو هلته هم تودېدلی شي چې دا نو مطلق د مرګ معنا لري.
بله، یعنی که تبه درجه ل 9 سلوخت تجیگی یا سلوخت مثلا یا سلوخت خدای مکړه نو بیا خطرناک کیږي. کله نا کله دغه وطنو کې به داس کول چې یو چا به سراته به په وطن کې خو ترمامترونه نسته چې هغه د تبه درجه وګوري، خو هغه مور او پلار به د ماشومان تبه کتل بیا نو اتکا ورته لندول پکې خودلای. د وجود ګرموالی ډاکټر صاحب ولی خطرناک دی؟ کوم عضلی دی وجود یا کومه برخه دی وجود چې کله چې د تبې درجه یا د وجود د حرارت درجه له څلوېښتو اوړي بیا نو د مرګ خطر سره مخامخ کیږي، انسان د مرګ خطر سره مخامخ وي؟ اولی
لودین صاحب داسې وایي چې د انسان په بدن کې یوازنی سلطان چې دی ډېر مهم دی اول مغز دی. مغز ډېر نازولی دی، نو د انسان مغزو دپاره آغا درجه پا کارا دا چه بلکل خیزا سی زان. کم اما درجه دا؟ دا چا دا بدن درجه دا زیش پک دیش، دا چا شپک دیش اشاره پینزه، او زینی کسان دی چه بدنی دو دی چه کم او دیش درجه پوره دا آغا درجه دا چه مغزه پا که خوشا لی. نو راغلو دیده با جرتونه چه او دیشونه درجه مبق که پور تزی مغزه وای چې نه خوښ مې نه شو زه په عذابېږم مه توده وځان. نو او دېشونه که اون نیم دېش نیم شي مغزو سره سست شي، د مغزو فعالیت کم شي، همداسې چې اته دېشو نه دېشو څلوېښت شو نو مغزو وایي چې زه خو لیونی شم نشم کار کولی. نو دې دپاره بیا خبره دا ده چې ځینې پروتینونه جوړېږي بدن کې چې هغه پیسه وژونکي پروتینونه دي، نو مغزه یې هغه نشي زغملی. نو دا مې ویل چې د بدن حرارت نو که چېرته بیا پورته شي اولنی غړی اولنی ارګان چې وایي نو زه مړه شم نشم کولی هغه مغزه دي. نو داسې فکر که یو ځینه چې قمانډری نه شي نو پاتې بدن بیا کوم شی نه شي کولی، یعنی مغزه هېڅ رقم اداره نه شي کولی د بدن، نو سړی بیا د وایي زه ځي. نو ځکه د مغزو باید ډېر سخت تاوان کوي چې بدن حرارت درجه لوړه شي.
کور ودان سلامت اوسئ ډاکټر صاحب محترم. راځئ چې اوس اوریدونکو سره خواله وکړو، وګورو چې اوریدونکو څه پوښتنې لري او د غزموګه پوښتنو ته څه ځواب لري. یو اوریدونکو سټډیو سره وصل دی، ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
سلام علیکم ودان صاحب، تاسو صبح خیر یا؟
و ډیر مننه سلامت اوسئ. تاسو کوم ځای نه اړیکنی ولې؟ کله
محمد اجل روزګانسه.
ها عادل صاحب، مخکې له دې چې تاسو پوښتنه وکړئ دلته ډاکټر صاحب یو پوښتنه وکړه، وایي باید یو اوریدونکو ځواب کی. ډاکټر صاحب پوښتنه لري، وایي که چیرته یو کس ټول بدن لمر ته کېږدي یا ګرمۍ ته او سر سوري ته وي، یا سر مثلا په یخ ځای کې وي، دغه حالت وایي د انسان لپاره خطرناک دی او کنه برعکس ټول وجود سوري ته وي یا ټول وجود یخ وي او د سر کوپړی لغاره نه پاس د دلمر حرارت ته وي؟ تاسو دغه پوښتنه جواب کړئ چې تاسو په نظر کوم یو د انسان وضعیت خطرناک دی، او بیا ورسره خپل پوښتنه هم وکړئ.
ډېر ډېر بخښنه کوم، سلام ډاکټر صاحب. تاسو ګومان چې ټول یا ګرمۍ ته یا صحیت دغه فائدمن دی، هغه چې صحیت یا بدن مار دی هغه کار ناکام دی؟ مسمو ډاکټرانو مې ته ګورای مې کټو ډاکټر صاحب پوښتنه کوم.
تاسو وایئ چې سر سایه ته دغه حالات خطرناک ده او کنه وجود سایه ته سر لمر ته؟
دغه ډېر خطرناک دي چې خلوخ ته لمر ته پیدمن دي یا خلوخ سایه
ته. ښه، تاسو وایئ چې دواړه. هو مهرباني وکړئ عدل صاحب خپل پوښتنه وکړئ.
ما یو زوی دی څوارلس کاله پنځلس کاله دی، ما ډاکټر ته ورسې مینا کې وکړې، نو هغه راته وویل چې دا مرې کم دی د معدې میکروب هم لس، اوس اشتیا ډېره بنده ده، اشتیا نه لري او په دانسته په عذاب دی. ویلکه موضوع ته ونه وتم، ډېره بخښه کوه.
ښه، سلامات اوسئ. کور ودان، موضوع زموږ ګرمي ده کېدای شي.
لوجن صاحب،
اورم عادل صاحب
بخښه کوه، غوړې ګوره ما کاټوا اوس خوراجی نه ست چې ما خپل پښتنه دی ډاکټر صاحب
سم د تاسو منتظر سې موږ ټلیفوني لاینونه ډیر دي تاسو بدل ته منتظر او ساتم تاسو خپل پښتنه واوري چې ډاکټر صاحب درته څه وایي بل اوریدونکو سره خبره کوو سړی مشه رښتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري
خدای دې ایمان قبول کړه محترم اسلام الدین صاحب سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته وایم نه دی چې روغ جوړ به
کور ودان اتل صاحب سلامات او سیتا سو هم ستړي مشي ل رختیا ژوند شتمنی پروګرام او ریدلته ډاکټر صاحب یو پښتنه مطرح کړي مخکې غبل اوریدونکو ویل چې دواړه یعنی دواړه ځوابونه ویل چې دواړه حالات خطرناک دي او پښتنه تاسو نه کوم ډاکټر صاحب دا پښتنه کړي چې بعد اوریدونکو ځواب کی کچیرته په همدې ګرمۍ کې د یو انسان سر مرتوی د سر کوپړې مرتوی او ټول وجود سوري توی یا ټول وجود یخ ځای کیوي دغه حالات تاسو په نظر د انسان وجود ته خطرناک دی او کبرعکس سر المرتوی ټول وجود سوري ته یا برعکس وجود سوري ته وي سر المرتوی زه فکر کوم د پښتنه مالک در رانه ګډوډ وسو ان شاء الله چې تاسو د پښتنه اخیستي کوم حالات خطرناک دي د انسان لپاره تل سي
خدای دې خوشاله کړو دین صاحب ډېر شایسته په ډپوري پښتنه لودین صاحب ما په ټکو نظر زوم دواله حالات د انسان لپاره ډېر خطرناک دي شدید ګرمۍ ته کې انسان خالی بدن دوم ډیر تاوان کوي او کچیر خالي هر لمر په مثال بدن سایه کوي ام شدید بعد په نورمال حالات کې انسان دغه لمر خوچدي ډیر خطرناک دی بدون تاسو محترمه
خا سلامات او سید تاسو وای چې دواړه حالات خطرناک دي مخکې وريدون کې هم ورته پښتنه وکړه یو څه تفکیک تخنیکی دی ډاکټر صاحب ورسته وای خپل هم څه پښتنه لري د ګرمۍ او د غیر ساري ناروغي په زیاتېدو
قربان سلودین صاحب پښتنه مې دا غوښته چې دلته خو نو پیرمن ولات او تاسو به ستاسو معلومات ته چې په ټوله افغانستان کې د ګرمۍ حالات مثال ګرمۍ جاته شوی دی نو د ډاکټر صاحب محترم ته خدمات او پښتنه چې مثال څوک چې د ګرمۍ څخه ځان وسنت په ټوله کې د عمومي لاندې پښتنه کوم چې مثال خبره ساده جواب دی راکړي څوک د ګرمۍ څخه ځان خوندي کابل لودین صاحب د افغانستان کې ډېر مسکینان خلک ته پر حکومت ما دا غوښته چې مثال وسته چې بیاوسه کسان د لودین صاحب چې د ویشن سی او د یو کولر وسم نه لري باید حکومت دغه ته توجه وکړي دا مسکینان خلک وګوري په سیمه په ګرته کلی کې به یو دوانه پر درې نفر مسکینان دغه ته دانه شمسی او دانه کولر ونیږي او دا که صاحب ته دا پښتنه ده چې مثال په ټوله کې ته کوم د څه په ساده الفاظ کې دا سره جواب راکړي د ګرمۍ څخه ځان خوندي کولای دین صاحب
کور ودان اتل سه محترم سلامات او سه خیر وسې د پښتنه مو ووریدل شو ډاکټر صاحب درته ځواب وي یو بل اوریدونکو هم راخلو بیا ورزو د واتس اپ پښتنو ته بیا ډاکټر صاحب ته نوبات ورکو ستړي مشه رښتیا د ژوند شتمنې پروګرام اوري
مهرباني استاس علیکم
وعلیکم السلام ستړي مشه رښتیا د ژوند شتمنې پروګرام ته غوږ یی د ګرمۍ او د غراس په ګرمۍ کې د شتنه ناروغي په اړه خبرې کوو تاسو کوم ځای نه اړ کړي ولې او څه پښتنه لرئ غاګ مو سم نه دی کی او زل لګ زرا ځای بدل کی بیا راسی خبري وکي ممکن غاګم صحیح و او رودا زل مو غاګ متاسفانه سم نه دی وز ما غاګ لري تاسو
ا زرو پابیدم د نګهار څخه
خو عبد سیب ننګرار نستړی مې چې وز غاګ وازی سو زم د ډاکټر سیب پښتنه تاسو مخته کی د ما ډاکټر سیب پښتنه کړی چې وای اوریدون کی بعد ځواب کی کوم حالت د انسان لپاره خطرناک دی چې سر سیوري توی وجود المارته او کنه وجود سیوري توی سر المارته کوم حالت خطرناک دی
نو زما په فکر خو ډاله خطرناک دی ځکه چې سر سیوري ته شیم خطرناک نو نور چې المارته شي او سر نو به ټول سره سیوري ته شي
خاته سو چې دواړه حالات خطرناک دي درې اوریدونکو په زړپوري پښتنه او په زړپوري ځوابونه راکړه درې واړو ولې چې دواړه حالات خطرناک دي ډاکټر صاحب ځواب کې تاسو کومه پښتنه لري په مشخص ډول د ګرمۍ په اړه ځکه نه غواړم هغه ولادت دی چې ګرمۍ او بیا دغه د پښکال وخت او بارانونه دغه شکایتونه پکې ډیر وي تاسو مشخصا څه پښتنه لري ډاکټر صاحب نه
بس پښتنه او زموږ دغه چې موږ نه غواړو هر څه اختیار خبرې ډیر ګرم دی او خپل کې دغه یو غټه څنګه چې ډنګي ناروغي را وتلې دا چارواکو نم ځای دا چې دغه لپاره څه مخنیوي او کارو را
ښه ډنګي ناروغي بس په دې لچې دغه خبرونه مسول چارواکي ووري اتمن بیا وري او دوی د ډنګي ناروغي د علاج لپاره یا هم د مخنیوي لپاره خپل لاسونه سره یو کی او د مریضۍ په اړه اقدامات پیل کړي کور ودان چاړي کوم ونی ول اوریدونکو ډاکټر صاحب راځي خیال د اوریدونکو پښتنو باندې بلاند تبصره وکړو بیا به د واتس اپ اوریدونکو ته لګروس نوبات ورکړو چې التزین اوریدونکو واتس اپ کې مختلف خپل پښتنو را لګیلي
نو ما ځان سره دوه پوښتنې ونیکلې. یو په د عدالت پوښتنه وه د اورزګان نه، ته وویل چې 12 کلن دویم دی مورقه. نو دا لومړی خو دا موضوع بله ده، اوس که مورقي کې وغږېږو نو دا بس پاتې کېږي. زه لنډه غوندې دومره وایم چې مورقه خو هلته افغانستان کې ډېره ده، هلته خو د معاینات کېږي، هغه د ډک جوابچي د لارې معاینات کېدای شي، او د خاطه وینه کې هم ځینې معاینات دي، او د مورقې دپاره خو بیا دواګانې هم شته. زه نو د لرې نه څه پوه شوم چې آیا مورقه دی نه دی، آیا معاینات یې شوي دي که نه دي. نو ښه به دا وي چې یو لابراتوار ته لاړ شي، د هغه معاینات وشي د ډک جوابچي د لارې، او که چېرته بیا علاقه وکړم بل وخت کې علاحده پروګرام به جوړ شي د مورقې برخه کې. او بل اتل صاحب پوښتنه وکړي چې ګرمۍ نه ځان څنګه وژغورو. نو اتل صاحب داسې پوښتنه دا چې زه د اروپا نه د مڼې خېټې ځواب درته درکوی شم، وایم چې داسې وکړي ځان د ایر کنډیشن واخلئ، او ځان پتا وکړي دا وکړي خبره دا ده چې کومه شي اقتصاد خلکو څنګه دی، ګرمۍ نه څنګه ځان وژغوري. یو غریب بزګر چې په پټي لري که هغه پټو ته لاړ نه شي، هلته خو داسې د هوا خو داسې نه ده چې په میاشت کې دوه ورځې ګرمي ده چې ځان وسره، هلته خو غونډ اوړی ګرمي ده. نو دا یو غریب بزګر چې پټو کې کار ونه کړي نو تش نه ژوند وکړي. زبل دا ده چې هغه کسان چې کمبختانان خټي کوي پورته خیږي د خلکو کورونه قلاګانې یا کورونه چاته جوړوي، مجبور دی په ګرمۍ کې کار وکړي. نو ځکه د اوس نو په مړې خېټې خبرې وکړم چې تاسې که موټر لري هغې کې اولټه ایر کنډیشن چالان کوي، که کور کې لرې هم ایرکنډیشن واخلئ، او دا اوس کوي او دا وکړي دا وکړي. دا خو ټول د اقتصاد خبره ده. یوازې زه به تاسو ته دعاګانې کوم چې الله تاسې اقتصاد دومره ښه کړي تاسې توان ولرئ چې د هغه وخت کې چې ډېره ګرمي ده تاسې کار ته مجبور نه شئ، په پټو کې کار ونه کړئ، او که زه لنډ وخت لپاره کار وکړئ هلته تاسې داسې ډېرې ولرئ چې وخت نا وخت هلته ښې روانې اوبه وي سړې اوبه وي پکې. نو دا بیا خبره سیاست ته ځي. نو د طبي پروګرام نه بیا وځو، اوس به خپلې خبرې هم دلته باندې کوم. زه
او مننه ډاکټر صاحب، دغه سپارښتنې حتما ضرور دي چې په کم امکاناتو څنګه ځان وساتو له ګرمۍ نه، له جل وهلو نه. ځکه تاسو کومې موضوع ته اشاره وکړه چې یو بزګر، یو دهقان یا یو خټګر اړ دی چې په ګرمۍ کې کار وکړي. زه فکر کوم د واتساپ پوښتنو کې چې مخکې مو واورېده همدغه څو پوښتنې وي، راځي چې دا درې پوښتنې سره واورو، بیا به په دې تام شو چې په همدې کم امکاناتو څه کول پکار دی.
سلام علیکم، زه ګل احمد د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زما پوښتنه د ډاکټر صاحب څخه دغه ده چې په ګرمۍ کې موږ مریضي او مشکلات ډېر لرو، په ګرمۍ کې موږ څه شی استعمالوو چې هغه ګټه کې هغه کم شیان دي، د خونه کې شیان چې په ګرمۍ کې فایده مند دي هغه کم شیان دي؟ په دغه اړه کې معلومات راکړئ نو به دې اوسي.
السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو، نزادی راډیو کوونکو او اوریدونکو ته ټول ته سلامونه وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاست. ما پوښتنه دا ده، په ګرمۍ کې باید کم خواړه وخوړل شي چې بدن له ګرمۍ څخه وساتي؟
زه خدای رحیم بشر دوست د فراه ولایت څخه تاسو ته پیغام درلیږم. نو تاسو ته او ستاسو ټولو کارکوونکو ته او بیا خاص ډاکټر صاحب محترم ته ډیر سلامونه او احترامات وړاندې کوم. نو د ډاکټر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې زه یو غریب سړی چې د سهار د 8 بجو څخه بیا د ماپښین تر 4 بجو پورې زل مرته ګرځم. نو د ډاکټر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې څنګه کولای سم چې د جل وهلو او یا د بدن د سوخت څخه ځان وساتم؟
مننه اوریدونکو چې پوښتنې مو کړې وې. پوښتنې ډېرې دي، موږ هم فقط هغه عمومي راواخیستلې چې تاسو هم دغسې عموم کې پوه شئ، تر څو په خپلو کمو امکاناتو للمار ګرمۍ سره یو څه مبارزه وکړی شئ او خپل ځان خوندي وساتئ. ډاکټر صاحب، تاسو پوښتنې اوریدلې نو تکرار ته به حاجت نه وي.
نو رودین صاحب، تاسو کوم چې هغه زما پوښتنې چې به وي اوس به نو نور اورېدونکو نه بهمې کوو چې وخت تېر نه شي. که څوک کوم اورېدونکی په رښتیا سقه ځواب لري هغه دې خپله ځان معرفي کړي، او که نه نو وروسته خواته زه خپله به بیا دې ځواب ووایم. اوس نو راغلو دې درې اورېدونکو ته. نو داسې به وایو چې ما دپاره اړینه دا پوښتنه دا وه چې لومړی ګل احمد د هلمند نه چې ټلیفون کړی او څه شی ګټه کوي، او دومره پوښتنه دا وه چې کوم خواړه ولري، او درېیمه د دین کې کنه چې جلاوز نه څنګه ځان وساتو. دا درې وړ پوښتنې یو بل ته ورته. لومړی باید ووایم چې واضح ده کوم شی چې ګټه کوي، هغه دا دی سړی لمر نه ځان سړی باید وساتي. لمر باید لږ کونې معلومات ورته خدای چې ډېر وخت ځای نه شي په دې باندې. لمر چې دی یو رقم وړانګې نه دي، بلکې څو رقم وړانګې لري. لومړی هغه وړانګې دي لمر چې موږ په خپلو سترګو ګوري چې رڼا کوي. دغه د رڼا وړانګې بدن ته تاوان نه لري اصلا. راغلو دوم یو وړانګې چې دي هغه تودوي بدن، نو دا بیخي بل رقم وړانګې دي د نسبت رڼا ته، هغه د بدن تودوي. او درېیمې وړانګې چې دي لمر هغه وړانګې دي چې موږ په سترګو نشو لیدلی، نو هغه شی دی چې هغه بیا ځناورې لیدلی شي. د مثال په توګه هغه څوک چې په کلیو کې اوسېږي چې ګوري، څوک چې چرګان لري، نیمه شپه یو ګیدړان یا سور لنډیان راغلي دي دوی چرګانې خوړلي، نو دوی چې دا تپه تیاره کې دا خدای والی څنګه لیدای شي؟ دوی خپل یعنی هغه د رڼا چې ده چې دوی خپل د انفراریډ ورته وایي، نو هغه دوی حیوانات ده لیدای شي، خو انسانان دغه رڼا په سترګو نه شي لیدلی. نو راغلو دې ته چې اوس موږ کوم شی سړي ته تاوان کوي، تاوان چې لمر چې ده هغه وړانګې ډېر تاوان کوي چې اډوکو ته ننوځي، پوستکي ته ننوځي. نو دغه اورېدونکي چې خدای رحیم بشر دوست صاحب چې د سهار نه تر ماښامه پورې دې ته وایم چې وروره که څومره چې کوی شي، نو ته دې باید سر کوپړې دی، باید هر وخت کې لوسه، هیڅ وخت کې لوسه ونوځي. ته باید په سر باندې دې وخت نا وخت یو خولۍ ولري، غټه لونګۍ ولري، لونګۍ باید سپینه اوسي، بلکه کوی شي وخت نا وخت یو ټوکر یو ټوټه وخت لاغه لمده کا، هغه دې د لونګۍ او د کوپړې ترمنځ کې ده چې سر دې باید هر وخت سور اوسي. بل دا دی چې ته خو مجبورې چې ډېر کار کوي، نو داسې ته مه کوه چې په ځان باندې ډېر غره کېږم چې نه نه زه اوس لا تکړه یم. نو د مخکې دی چې ته وایې چې نه یو نیمه ګنټه نیم ساعت نور به هم کار وکړم، د هغې په ځای ته به وایي ته به داسې وي کې زر زر ته مه کوه خپله، بیا زه کومه دېره لرې یو ځای کې سور یې هلته باید یو شی ته وڅکې راغلې سکلو برخه کې، نو او یا کوم شی وخوري. نو د خوراک برخه کې لونه به ځواب آسان دی. څوک چې په اوړي کې په دغسې ګرمۍ کې نو هغه شی خوري چې خدای تعالی درته جیمي کې درکړي دي، یعنی دا چې هغه څوک چې په دغه موسم کې چارمغان، پستې، بادام دغه شیونه خوري، نو هغه به نو ښه کار نه کوي که نه. نو دا چارمغان، غوزان او پستې او بادام دا شیونه د انسان بدن تودوي. نو دغه شیونه ته به ځان ساتي، هغه شیونه وخوره چې خدای تعالی د دې موسم کې درته درکړي دي. سابو باب دي، بادرنګ دي او تری دي، نو هغه یا ځینې میوجات چې دي، سرکۍ وایي یا ګیلاس وایي، دغسې میوجات ګټه کوي. نو راغلو بل دا دی چې سکلو دپاره هغه شی چې وڅکې چې انسان اصلا خپله ورته غواړي، د مثال په توګه څوم شی چې ډېره ګټه کوي شړومبې دي، مالګن شیونه دي، اوبه دي. کوم شی چې ګټه نه کوي هغه شربتونه او کولاګانې، دا شیونه به سړی نڅکي. که چېرته په دې برخه کې معلومات ډېر پکار وي چې کوم څښاک ښه دی که نه دی، دې برخه کې به وروسته لږ څه خبرې بیا وکړو. زه به دغسې کدمه وکړم که نور پوښتنې
او هیله کوم. ډاکټر صاحب راځئ دلته د دوه نور اورېدونکو پوښتنې هم اخلو. هغه فکر کوم ډېرې عمومي پوښتنې دي، دا اورېدونکي خفه نه شي، دا پوښتنې به واورو یا براشو بیرته باسته.
سلام علیکم، زه د ورځګان ولایت خبر کوم. باید داسې لارښوونه وکړي چې دغه مسلمانان ورونه له ګرمۍ کې باید یو اسانتیا وروشي، یا دغه غټ غټ تجاران په دې نه دي، دغه غریبانو سره کومکونه وکړي. موږ خپله ډېر غریبي او تباه او برباد نه دي، مشکل هم ده، نو پوهیږو نه چې څنګه لار ته انتخاب کړو. تاسو ته یو طریقه معلومیږي ته کولای شئ چې موږ سره کومک.
سلامونه او احترامات مقبول کې عبدالخالق هم د هلمند ولایت سم پیغام پرې شي ده. دلته کوچنیانو باندې یو رقم داسې یو سپینه تڼاکه باندې راوخیږي، د یوه ورځ په شاوخوا کې دا تڼاکه ښه ډېره غټیږي، بس وچې وي دا ځای، هغه د تڼاکې ځای داسې خوړین پاتې شي. نو تقریبا دوه درې کوچنیان دي، دا یو کوچنی خو ډېره رانیولې، دا نورو باندې هم اوس میده میده دانې راختلې دي. دا معلومات کا ڈاکٹر صاحب را کے روندے اس کور ہوتا.
کور ودان اوریدونکو ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه واوریدل کې چې هم دغه دوي مو پوښتنه فکر کوم له موضوع نه لګوتلې و خو ما دې لپاره راوخسته چې آیا چچکونه چې یو څه عام دي دغه چچکونه هم له ګرمۍ سره تړاو لري کنه او که په ګرمۍ کې څوک چچک نیسي هغه خو داسې یو حالت دی چې وجود سوځوي وجود داسې دی چې وجود بخار پیدا کوي او مجبور وي ګرئ کله چې ګرئ کې وجود بیا نو هغه دانه کړه ناکره ویل زوی کوي او وینه کوي او چې بیا میکروب سره لا ممکن خطرناک سي. څه وایي ډاکټر صاحب دی اوریدونکو ته؟
دا چې باندې وایم چې دا هغه دانی چې په بدن کې اوسي موږ پورتو کې یو رقم ته ګرمه کوایو نو ګرمه کم دا چې نه تودوخه باندې راوځي نو دا ګرمه کې چې دا به خطر دي کله چې ګرمي د منځ لاړه ته خپل ورکیږي وسره کوم شي چې نه کیږي هغه دا چې په ګرمۍ کې بیا ځینې میکروبونه ډېره ښه وده کوي چې هغې ته ما لیدلې ځینځایو کې چې هغه په لاتیني ژبه کې پیوډرمي ورته وایي نو هغه بیا میکروبونه دي چې په پوستکي کې وده کوي نو هغې دپاره بیا نو خاص انټیبیوټیک پکارېږي لکه امپیسلین یا پینسلین دغه کورنۍ نه دغه دوا پکارېږي نو دغه فیصله بیا نو ډاکټر کوي خبر دی چې د پوستکي او ډاکټر ته بیا دا کسان ماشومان ویول شي چې هغه کوم چې رښتیا دا میکروبی ده او انټیبیوټیک ضرورت لري وکنه.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت او سید ډیر مننه. بیرته غدي او بو بحث ترازو ډاکټر صاحب هغه بحث جالب ده ځکه اکسان چې مرته کار کوي یا اکسان چې په وړي کې هتا په کورونو کې وي د شپې چې دوی سملی نو له اوبو یا له مشروباتو نه استفاده ډیره کوي ځینې کسان چې دی غواوی لري په کلیو کې بیا غوی شلومبې جوړوي اگر چې شلومبې هم وس هر چاته نه رسیږي هغه د غواګانو درلودونکو هم وس اکثر هغه مستی خرڅوي ځکه اقتصاد د افغانستان خراب دی او شلومبو ته هغه مستی نه پاتې کیږي چې جوړی کی. البته د موږ راپور نه درلودل تیرو میاشتو کې یا تیرو کلونو کې چې په افغانستان کې اوس هغه پخوانی سنتي مالداري نه د پاتې ځکه څوک چې مال لري نو هغه واغې خرڅوي مستی خرڅوي تر شلومبو نه پاتې کیږي که پاتې کیږي هم ډیره کم اندازه. نو کوم ډول څښاک ښه دی ډاکټر صاحب په ګرمۍ کې؟ او بخو به له شک چې تر ټولو خېوي خو بیا یخي او به او داسې او بچي یخي مات وي د دوه تفاوت وجود لپاره ګټې او ځنه کې په دې اړه د غوړیدونکو ته معلومات ورکړو ډاکټر صاحب.
دوزین چې بلمر رې په دغه د مریخې کې خبرې وکړو چې اروپا ده نو لمړی خو اروپا کې ځینې کسان دي چې امختشین ته الکول سکي نو ګرمه حالت کې الکول خو نه یوازې چې په شرع کې منع دي بلکې طب کې هم منع دي چې هیڅ رقم الکول باید په ګرمه کې څوک نه سکي. دا یو شی شو. دوم دا شو چې اتره به شو چې قهوه چورته وي کافی چورته وي دا هم په ګرمه کې خشانه ده ځکه چې خپل هم دا کافی چې دا د انسان بدن نه اوبه راوباسي انتش مزاج زیاتوي. راغلو د وطن په سوي وای چې حتی تور چای چې ده هغه کې هم کافین یا مواد شته هغه د انسان بدن نه اوبه ډیره ځای کوي انتش مزاج ډیر وزي سوي ته که سړی تور چای وسکي نو دا هم لکه نا سالم شته نسبتا. او بل کوم چې افغانستان کې اوس دوه شوی دی دا شربتونه دي مختلف رقم شربتونه چې هغه کې بیا نو دا کولاګانی دی او فانتاګانی او دا شربتونه دي نو دا شربتونه په ګرمۍ کې هم خشانه ده په دې اساس باندې چې په دې باندې شربتونه باندې اصلا د انسان لپس یو به ځای کیږي. نو دې لپاره چې او دین کې زما په مطلب باندې خو شته چې وایي جوړی چې یو ځی کې فزن یو ځو خدای یا میز باندې یو څو اوساس کې او بدی یا یو څو بدی هغه کې کسره لکه بورا پرې واچي آیا هغه وچیږي کنه وچیږي او چی کنه ځکه ته غورا هغه وزن تر راکایږي هغه که شي ځان سره تړي نو کله چې سره کولا فانتا د خواږه شي نه وخري د هغه د بدن اوبو په حساب تړل کیږي د ننوزي یو ځکه د بورې سره نو بدن بیا کوشش کوي چې بورا خو شکر پورته کیږي د انسان خصوصا هغه کسان چې د شکرې تکلیف لري دا غوښه هم شکر پورته ده نو چې خواږه شي نه وسرو کړی لا په ستا د بدن اوبو راخل کیږي او بدن وایي چې نه نه حلاله د شکر ماته تاوان کوي وی باسه بدن نه نو هغه وخت کې شکر خو تش نوزي او بم ځان سره پیایي نو په دې اساس باندې خواږه شیینه چې ډېر دي هغه انسان ته تاوان کوي نو خو بدی چې دا د ګرمۍ وخت کې ونه څکل شي بل دا دی چې لا پسې بدن ورسره تودېږي ځکه کالوري لري دا شیینه نو راغلو دې ته چې کوم شی ښه دی خچې ده څنګه مخکې تاسو ول او بده منته یوازې او به کسړې ډېرې او بوس کی هغه به دا چې په ګرمه حالت کې سړې ډېر خوله کوي نو د انسان خوله چې سړې هر چا چې خوله کړي دی باندې مور پلار ماشومان خو پیکي کده ماشوم چې خوله یې کړي کمور پلار کلر باندې ډېر کوي په شپه باندې هغه خوله سړې ګوري ګوري چې رښتیا لیک څه مالګانه ده په دې اساس کله چې سړې خوله کوي د انسان بدن نه مالګا هم سره ځای کیږي نو خبردای چې تش او بو په دې استعمال کني سړی ووسی مخکې د شلومبو خبره یاد کړه خدای دې زموږ د خلکو اقتصاد دومره ښه کړي چې هر څوک توان ولري د شلومبو نو بیا ځینې کسان چې په شلومبو کې دا هیلنه چې یا نه شنه بابا چې دا لاپس ښه کار دی ځکه هغه کې بیا دې هیلنې او نور شنو شینو کې د نور مینرال مواد هم شته چې هغه به انسان ته ګټه کوي یعنی ډیر سالم شي چې ګرمي حالت کې اوبه او مالګنی اوبه او لکسدا شنه باب دې فشار دی که د زین اوریدونکو په امیتر زل په خبرو کې مونږ تیر کال دا خبره کړې و چې دا غواګانې چې وګوري په پټو کې د اروپا کې او افغانستان کې به می چې زین بسکرانو یو غاټه چې د مالګو اخی په پټو کې کله چې غواګانې تاور ته وی کې به ژبا اخلی په دې چې باندې مالګي وایي ولی غوا پیږي چې ماته مالګه پکار ده نو انسانانو هم داسې دي چې د ګرمۍ په وخت کې په دې چې ډیره مالګه د خولې د لارې ځای کوي نو باید سړی ورسره لږ څه مالګه هم تیر کړي او خوري ورسره
او د مالګي او بورې ګډول چې ځینې کسان په افغانستان کې کوي البته وایي د هغه جوړیږي ویتامین سي شربت جوړیږي بیا د دې ګټه څنګه ده ډاکټر صاحب
نو زما مطالعه دا وایي چې خواږه څنګه چې مخکې وویلی کومه ګټه نه لري انسان ته هغه وخت کې ګټه به وکړي چې د یو چا شکره ډېره کته شوي اوسي یا لاسونه یې ورېږدي د ډېرې شکرې کمېدو د اړخه نور نو کوم شی چې ضرور دی د خوږې بورې په ځای مالګه او ځینې نور منرالي مواد منته ضرور نه دی چې څوک نو ځان د پیچکاریګانې وکړي منرالي مواد پیچکاري کړي بلکې هغه شی چې کوم دی شنوباب کې شته هغه منرالي مواد کفایت کوي انسان ته خبر دی چې دغه مالګه او څه شی چې خطر په شلومبو کې شته هغه اصلا کفایت کوي
کور ودان ډاکټر صاحب هم دې ګرمۍ کې به هم پاتې کیږي وړو ماشومان ته تور مر څومره خطرناک دی ځکه په افغانستان کې خپل یان وکول سي چې په سر باندې یا خولې په سر کې یا یو ټوټل انده کې په سر واچوي اما وړو ماشومان چې خوانځي او تزي یا هم مثلا مدرسو تزي یا هم خار بازار کې لبد مرغه کار کوي هغه هم درانه کارونه یا د موټر کې خې پاکي یا مثلا پلاستیکي کڅوړې خرڅي یا کومبل شاقه کار باندې لګیاوي د دې د وجود مقامت هغه سنوي لکه د لویانو خصوصا د مار په وړاندې د وړو ماشومانو د ساتنې لپاره ډاکټر صاحب هغه د مخنیوي امکانات
نو د دین صاحب دا ځواب چې تاسو ته کوم نو هغه ځواب چې ما خپل مخکنه پښتنه کړې او ریزن کو نه چې کوپړې کمرته نه خده دغه توان زیات او بدل مرته وي نو زبر جواب ادا دی چې کوپړې په مر کې وی او ټول بدن کې یخ می د دې توان زخت دی الاتې دې مخکې چې یا وکړه مر چې دې ته تو دون کې وړانګې لري چې تاسو وړانګې چې دې انسان نه او د پوستکي نه تیریږي بلکې اډوکو نه هم تیریږي یعنی کدی یو چا سر په مر کې وی کله چې د مر وړانګې راشي د اډوکو نه ته به وایي چې لکه د تمانچی غوندې د وړانګې نوځي مغزو ته نو مخکې چې یاد کړه ته انسان سلطان خو مغزه دی نو مغزه دې انسان مغزه چې تاو دې چې ته په فکر کې چې او کې چې یو څوک په تبعی باندې د چا مغزه ورته وی هغه انسان چې مغزه چې ورته خو د مې نه دی نو په دې اساس باندې چې وړانګې راشي سر ته هغه مغزه انسان پړسي کې بالکل د مې نه دی انسان زر مړ کیږي ور باندې او حتی بیا زر کیږي نو راغلو تاسو په ختنه ته ماشومان ته د انسان د وړو ماشومان کوپلې چې دا دغه دې دې نره ده نو دا وی کومپلیټ نه ما د اډوکې نه د دمر وړانګې تودون کې وړانګې دومره ژور شي چې مغزه دې ستر تو دي بل چې وګوري ځینې میندې پوهېږي چې کله چې هغه نوي زیږېدلي ماشومان دي واړه ماشومان دي تر څو میاشتو پورې د هغوی په کوپړۍ دغه وروستۍ برخه کې یو ځای دی ته به وایي چې هلته هډوکی نشته تش پوستکی دی هغې ته په لاتین ژبه کې فونتانه نیلی وایي یعنې دا په رښتیا هغه ځي کې کوپړۍ یعنې هډوکی نشته هغه تش دی یوازې پوستکی دی ورباندې نو که هغه ځي باندې لمر ریشي نو دا معنا لري چې ته به وایي چې د یو د دې ماشوم کمبخت کوپړۍ دې واخیستل او کباب دې کړه په یو تبۍ باندې نو ماشومانو ته تر لمر وړاندې ډېرې خطرناکې دي نو که همدې اساس باندې که ماشوم چېرته په لار کې سفر کې هېڅکله بدن یې خو بیخي بیخي څنګه چې وایم چې باید تود ونیسه چې خو کوپړۍ په هېڅ رقم باندې باید یو ماشوم حتماً باید یو خولۍ یو شی ولري په سر کې باید کسړې چترۍ ولري کوم شی ولري ونیسي او څنګه چې مې مخکې یاده کړه که ګرمي ډېره ده باید وخت نا وخت یو یو پوټه سړی وبي یو ورکوټه د سمالګوټه واخلي په سر کې دي او هغه په سر بیا خولې کې دي چې د دې کله چې دا کوپړۍ هغه د سمال یا کوم شی ټوټه چې هغه تودا شو هغه به ایسته کې سره بل بیا هغه لکه سره کې په سر کې دي او خولې کې دي یعنی سر باید د ماشوم هیڅ کله تود نشي.
بله کوربدان ډاکټر صاحب د ځینو کسانو بیا عضلې شخیږي په ګرمۍ کې د دې عمل څه کېدلی شي؟
دودین صاحب دا باید ووایي چې د انسان د عضلاتو په شخوالو کې څو شیونه ډېر لوی رول لري چې هغې کې کلسیم دی او منرال مواد دی او مالګه ده نو دا دی کله چې سړی ډېره خوله کوي بیا نه یوازې مالګه بلکې کلسیم ورسره هم ضایع کېږي نو دا وخت کې بیا کله کله ځینې کسان دي چې په رښتیا ګرمي چې زخته زیاته شوه نو عضلات ورسره بالکل شقیږي حتی د چا یې کله کله ما یې خپله لیدلې دي یو ځای کې چې حتی خوله ته یې چا کلکېږي ورسره نو دا معنا لري چې په بدن کې منرالي مواد ډېر کم شوي دي نو دغسې حالات بیا حتی د روغتون وړ دي چې باید یو څوک باید روغتون ته منتقل شي نو په دغسې حالاتو کې لومړنۍ مرسته به دا وي چې سړی هغې ته بیا لږ څه اوبه او مالګنې اوبه ورکړي ورته.
بله او هم دې موضوع کې پاتې کېږو ځینې پښتنې کوو اوریدونکو هم دلته پښتو فیسبوک پاڼه کې ځینې پښتنې لیکلي خو زه چې لولم تقریبا سره ورته دي کچیرته یو څوک جل ووهي یا یو څوک په لار رواني د فتن ګوري چې یو کس لمر ته پروت دی جل وهلی دی یا لمر وهلی دی لومړنی کومکونه څه ډول ورسره کولای شي او به ورکی صورت انتقال کی یعنی اغه لمرنی او اړین مرستې ورسره څه کېدلې شي ډاکټر صاحب؟
دومره مهمه ده چې سره پوښتنه دا کس چې ده آیا خبرې کوي شي او کنه شي کولای آیا بیوخه ده او کپوخه ده بل دا ده چې مخکې چې یاد کړه کده شي چې بالکل سره ډیر وخت په لمر کې وو او که بدن په لمر کې وو نو مخکې مې چې یاد کړه کله چې د انسان په حساب په یو څوک روان دی او ډېر وخت هم داسې په لمر کې دی نو خو د انسان کوپړۍ بالکل ډېره تودېږي نو هغه دی ولېږي زوف کوي داسې نو دغسې انسان سره که داسې وکړي چې هغه څملي د ده لا پسې ډېر تاوان کوي ورته نو دای باید حتی په ناست حالت کې د سر مرسته وکړي او شي مرسته داده چې د ته باید اوبه ورکړي شي او نور اقدامات چې اوس وروسته به یاد کړم دا وشي او هغه انسان چې داسې چې کوپړۍ ډېره مرګ نه ده وهلې بلکې بدن یې تود شوی هغه باید څومله ول شي پخې باید پورته شي اوس نو مهمه مخکې مې ته یاد کړه که یو انسان په هوښ دی نو د هغه سره مرسته نسبتا اسانه ده نسبت هغه چاته چې په هوښ دی که یو څوک په هوښ دی نو هغه باید په خبرو باندې پیږي هغه ته وایي ته چې څمل یې آیا ته سرخوږی دی لا پسې زیاتېږي او که نه پروا نه کوي که داسې وي چې د هغه چې څومله ول شي وایي چې نه چې څومله سرخوږی مې نه پیدا کېږي راته یا زیاتېږي نه هغه باید څومله ول شي پخې باید پورته ونیول شي چې که د ده په خونه پورته نیولو باندې وینه راځي د انسان بدن ته او خصوصا سر ته یې بیا وینه راځي بل مهم دا دی چې هغه کوم چا چې فتن ګرمۍ وهلی دی هغه باید جامې کینې وویستل شي هغه واضح دی چې سړی باید مراعت وکړي هغه د اخلاقي مراعت په کار دی نو هغه باید څومره تودې جامې چې ټولې دي نه وویستل شي نو هغه باید بدن څومره چې کوي شي که څوک اوبه لري لږ څه اوبه یې په بدن باندې واچوي که اوبه نشته اقلن پکې باید ورته وهل شي پکې هم یې څه ګټه کوي نو ډېر مهم په دې حالاتو کې دا دی چې وګور ته ورکړ شي څنګه چې مخکې یاده شو مالګنی او به شلومبي دغه شیان ورته ورکړ شي. که چېرته به یو څوک بیا نو خپل خبرې نشي کولی او که ورته حتی اوبه ورکړي، حتی ځینې کسان دي چې ما لیدلي هغوی حتی توان د اوبه څښلو نه لري، نو دا بیا نو ډېر خطرناک حالت دی. نو دغه حالت کې باید ډېر زر یو امبولانس وغوښتل شي، هغوی ته باید د سیرم د لارې د اوبه ورکړل شي او هغه باید کنټرول شي. ځینې کسان دي له بده مرغه چې سره دي چې عاجل ډاکټر ورسیږي، روغتون ته ورسیږي، که د ده بدن ډېر وخت توت شوی، مخکې مې چې یاده کړه که د ده د بدن د حرارت د تودوخې درجه یې د یو څلوېښتو نه پورته شوي اوسي، نو د هغه ځیګر هم ورسره خرابیږي، پښتورګي هم ورسره خرابیږي، د ډېرې ګرمۍ په وجه، د ډېرې تودوخې په وجه، په دې چې مغزه ډېر تودوشوي اوسي، نو دې ته بیا نو د انسان ته ملکي ارګان سزا کړېلاته درې ورځې وروسته د دې نه هم ملکېدلی شي.
او ډاکټر صاحب، یوې بلې مسلې ته هم راځو چې هغه په افغانستان کې په اکثرو سیمو کې ویلې دي، ډنډونه دي، حوضونه دي، که څوک ګرمۍ وهلې وي یا جال وهلې وي، آیا په کار ده چې د فتن اوبو ته ځان واچوي، خصوصا که اوبو لږ زره سړې وي، لکه د بامیانو د بند امیر بند یا مثلا د قرغې بند یا هم د پغمان یا د افغانستان په دغو غرنیو سیمو کې ځینې ځایونه دي چې سړې اوبه لري، په ګرمي حالت کې یا په جلوهلي حالت کې دفتن سړو اوبو ته ټوپ کول یا په ځان سړې اوبو اچول دا څنګه دی ډاکټر صاحب؟
نو دین زه تاسو به اوریدلی چې ما چې اوریدل افغانستان کې او څوک ډېره خل امبو پېده هغه ټوپ ځانکي دند ته چې ښه یا خو تشې ګرمي و چې بالکل سخته، خو ټوپ یې چې ژوندې رانه ونه وته، آیا لاندې نهنګانو چې هغوی کش په ځان ته، آیا سرې په تیګه لګېدلې، هېڅ شی نه و. خبره دا ده چې دغه اوبه په خصوصا دغه ځایونو کې چې لږ څه د ټول اوړی ټول مرګ نه وي چې اوبه تودېږي نه، بلکې دغه ځایونو کې چې مخکې مې یاده کړه د بند امیر یا ځینې نور ځایو کې چې د ورځې لمر یې ډېر تود او د شپې هوا سړه وي، دا معنی کله چې مر راغی ښه تود مر وي، نو مر څه شی کوي؟ دا اوبه چې زیاتې شي شل یا دیش سانتی متره پورې اوبه تودېږي، خو هغې نه دیش سانتی مترو نه لاندې چې وګورې اوبه داسې سړې وي چې لکه کنګل غوندې ته وایي، داسې ډېرې سړې وي. نو یو څوک چې د ګرمۍ نه وایي اوس بس ځان یو خوم یو ناڅاپه ودانګي اوبو ته، لاندې خو اوبه د دیش سانتی مترو نه لاندې سړې دي، د ده بدن یو ناڅاپه یخ شي، چې یخ شي مخکې مې یاده که د انسان په بدن کې پوستکي یو رقم زنځور دی، خبر ده هغه خبر وکړي هله دا خو ډېر یخ دی، د ده بدن د مخکې چې یاده کړه ترمامیتر درجه چې وګرځې د خپل بدن تود شوی څلوېښت درجو ته بدن یې دننه خونه تود دی، نو خته چې اوبو یخ اوبو ته ور ودانګې پوستکی دې فکر کوي چې ستا ډېر یخ دی بدن دننه، ته به نه لرې بلکې ستا دننه ځان یخ دی، یو ناڅاپه ازاد شروع کوي ځان خوځې ازاد، یعنی دا چې امر کوي چې هله ځان تود کړه، د بدن خو لا پسې اصلا تود و چې دی چې یخ اوبو ته ور ودانګي لا پسې بدن تودېږي، دا معنا چې لا پسې په حرارت درجه چې توده شوه مغزه لیونی کېږي، مغزه امر نه کوي، هغه پرت ډوبېږي او بیا نو نه شي وتلی، یعنی څو دقیقو کې حتی دا انسان خپل ژوند له لاسه ورکوی شي. نو ډېر اړینه ده چې داسې اوبو ته ور ودانګي.
او ډاکټر صاحب، زمدلته یو بل پښتنه کومه د خدي اروپا او کابل او نور لوی ښارونو کې سوناګان شته، اما څنګه بیا د سوناګانو څنګه ته یو ځای کې چې د حرارت درجه مثلا څلوېښتو نه لوړوي، شپږ څلوېښتو څلوېښت درجه ته تر پنځوسو درجو پورې، هلته انسان کینی لاس پنځلس دقیقې، بیا یې مخته د سړو یا کنګل وهلو اوبو حوضونه وي، نو له طبي پلوه د یخو اوبو ته هم ځان اچول فکر کوم سم نه دي؟
نه، دا خو د سونا موضوع بله ده، یو خو دا چې سونا کې چې ده دا سونا داسې ژورې اوبه نه لري چې درې متره شل متره ژور اوسي، هلته سړی نه ډوبېږي په دې کې، دا یو شو. بل دا ده چې هغه نو چې د توتي نه راوځي او یو ناڅاپه په ځان باندې سړې اوبه واچوي، هغه یوازې د یو څو ثانیو یو دقیقې خبره ده، نو دا دومره خطرناک نه ده، خپله انسان به پوهېږي که د چا وده خرابه شو ګنګس غوندې شو هغه زر خپله راوځي او ژور اوبونه خو بیا خبره کړه چې څوک وتلی نه شي که نه.
ښه، بس سلامت اوسئ ډاکټر صاحب. فقط لنډ په پای کې د انسان لپاره په ورځ کې، په دغو شپو ورځو کې چې ګرمي ده، څومره اوبه اړینې دي د خصوصا دغه سه انسان لپاره چې مثلا لمر کې کار کوي یا مثلا تودوخې ته برابر دی، د اړتیا وړ اوبه څومره دي؟ دا پوښتنه به ځواب کړي بیا به سره بحث پای ته ورسوو.
نودین صاحب داسې باید ووایم چې د انسان دپاره که داسې ووایم چې دوه لیتره درې لیتره دا به غلط غیر طبي ځواب وي. داسې به ووایم چې دا وزن پورې ده. د انسان یو کیلو وزن دپاره 15 ملي لیتره اوبه پکار دي. نو دې دپاره چې دا ځواب لږ څه اسانه شي، تاسې به ووایئ که د یو چا وزن د 100 کیلو نو دته 350 ملي لیتره اوبه پکار دي، یعنی 3.5 لیتره اوبه پکار کې ورته. او که چېرته د یو چا وزن 50 کیلو دی نو هغه ته بیا نو 1.5 لیتر نه لږ څه زیات پکار کې. خو خبره دا ده لودین صاحب چې کومو حالاتو کې، آیا په ژمي کې او که په اوړي کې، بل دا ده چې آیا د ده بدن حرارت درجه هم توده شوې ده او که نه ده توده شوې، بل دا ده چې ده خوله کړې ده او که نه ده کړې. نو کله کله داسې کېږي لودین صاحب چې ځینې کسان چې په مرګ کې پردن منډي وایي کار کوي بستران دي، په 1 ساعت کې 4 لیتره خوله کوي، یعنی 4 لیتره په 1 ساعت کې اوبه سره ضایع کوي. نو دغه انسانان ته چې وګورې نو یوازې مغه 1 ساعت کې چې سړي 4 لیتره اوبه ضایع کړي خولې د لارې، نو لږ تر لږه په 4 لیتره هغه باید بېرته وڅښي چې د ده ضایع شوې اوبه بېرته په ځای شي. او ځینې کسان چې هغه 5 لیتره ضایع کړي مجبور 5 لیتره
بله،
نو دې لپاره باید ووایم چې دې لپاره بیا نو یو کمپیوټر پکار دی چې حساب چې چاته ته خو دغه کمپیوټر د انسان بدن کې شته، هغه کوم چې کېده هغه د انسان خپله ژبه نو چې دومره اوبه وڅښه چې ته یې زغلولی شي او وڅکلی شي.
سلامات اوسئ ډاکټر صاحب، ډیره مننه. اوریدونکو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام همدلته پای ته رسوي. یو ځل بیا ل خپل میلمه په جرمنی کې د عمومي طب له متخصص ډاکټر اکرم ملک زینه ډیره ډیره مننه. را تاسو اوریدونکو نه هم مننه چې اړیکه مو نیول.
چپ تو رستے کو می گوری.